ተዛህሮ ካርዋን
دا زادی رادیو درنوارو دونکو زمو سلامونه او نیک هیلیو منی زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندیښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 92 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنجشیر ولایت اوسیدونکو د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړې چې په پنجشیر ولایت کې د نشه موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنجشیر ولایت د نشه موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشه یان هم ډیر شوي دي. د پنجشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو خرڅونکي په دې ولایت کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي، خو د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنجشیر د جمله ولایت یاست که کشته
پنجشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي، خو د نشه یي موادو خرڅونکي د پنجشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي. د پنجشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاقو مخه ونیسي.
په پنجشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشه یي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشه یي موادو د قاچاقو راپور ورکړل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول د دې ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. او په دریمه پیښه کې د پنجشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې له خنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښولې ده.
بلمی جمعیه کیل اشپار سوال کال هم دلتا موجوده و دوی پا اسانی سره کولای سوی دیل ده حل ده پار مختلی که لاری وزنده وید.
پا دیاره هم راپور لرو چی ورزش ده ایتیاد پا مخنیوی که چوم راغیز لری؟
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي، یو خدای چې امراض له منځه وړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تنباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي، په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعضې علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، دا د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکړي، عوام دې وکړي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبره، ته خو تر پایه هیڅ سړی نه شوې.
ولی بلال ما چه کردی؟
شوهی ولی لکتا ناقب قریگی؟
استخبارونی لومنی مطلب ترازو ده ملگور ملتون سازمان ده نشی مواد و کشت او قاچاق پا افغانستان که ده ثبات او امنیت پا لارکی ستر خند بولی. ده افغانستان لپاره ده ملگور ملتون زنگلی استازی تدامی چه اماماتو ده امنیت شورا پا غنده که وویل که چه هم پا رو سشکال پا افغانستان که ده تاریعک و تولید کم سوی و خو اوس هم هلته ډیر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشي موادو په ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د څیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړې غونډه جوړه کړه او د امنیتي وضعیت د څیړلو تر څنګ یې د نشه یي موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کدامی چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشه یي مواد په افغانستان کې یو بله اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی، خو بیا هم د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څیړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس یې په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشه یي موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبین زیا په دې غونډه کې وویل له نشه یي موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې نشه یي مواد د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه کوي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د څیړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشه یي ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشه یي موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې، خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري، کیر اشپارس ولس کال هم دلته موجوده و. دوی په اسانۍ سره کولای شوی چې د دې د حل لپاره مختلفې لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دین په دې موضوع سره دي او د حل لارې هیڅ کوم ورته دی ولا. او نن سبا همدا ستونزه افغانستان پر مخ چې په لاغه ول کیږي چې افغانستان ته ولې کوینده دي په ټول جهان کې غټرین.
د کورنیو چارو او نشه یي موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډوی هیوادونو لالارې افغانستان ته راځي، خو گاونډوی هیوادونو نه د دې موادو د قاچاقو مخه نیولې او نه یې هم لازمی هڅه کړې دي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکارۍ تر څنګ د کوکنارو له کښت سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډوی هیوادونو لالارو د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له امله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشې په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او موثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړېږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانانو ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډېر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو تر څنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش ته احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري، په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه، بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفېږي، او بل دا ده چې هغه وخت چې په د موادو مخدرو باندې مصرفېږي، که چېرته موږ دا په سپورت باندې مصرف کړو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده، او هم خپل کورنۍ ته فایده رسېږي.
فوزی ورداګی مان، کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي یو خدای چې امراض لمنځوړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي، ورس پر ورس سی وانګي زورته پیخیږي، دوی ته فکر بدلوي، هغه ورته لذت بخښ کیږي، هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفیم. سپورت یوازینی لاره د خلاصون د اعتیاد دی. سپورت یوازینی لاره دی چې انسان موافقتونو ته رسوي. سپورت هغه دریچه ده چې انسان کولی شي د دې له لارې خپل ټول مقصد ترې حاصل کړي. سپورت یو سرګرمي ده. یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساس وکړي او غمګین نه اوسي، هېڅکله په دې اعتیاد کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسې ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني ارامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپوه محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنی د دغو مشکلاتو د حل لاره ده، خصوصا مثلا هغه کس چې ډیر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیفو باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا عقبماندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لاره همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي. د ټول شند دې ځان څخه لری کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمی ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر څه زمينه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوفامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې لژوان سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکبل خواله کوي، د زړه حرکت ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژوري ژوري ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. د خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تأثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وزه، د انسان په خوښۍ او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وشي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورموني توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هغه کسان چې ورزشي فعالیتونه کوي نه غواړي له غیر سالمو لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د اولمپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې ورزش له نشه یي موادو څخه د وقایه یا ځان ساتلو غوره لار ده.
اولمپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. اولمپیک مسؤلیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدره توکو روږدي نه دي، د هغوی د آگاهۍ سطح لوړول دي. هغه سپورتمنان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې، که په داخل د افغانستان کې، که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدره توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. سپورت یوازینی لاره د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشترک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروفین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیڅلي دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو چلم او سګریټو استعمال ناروا بولی. دوی وای اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوعو ځایونو اعلان شي دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري؟
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت د پاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو د پاره او د انسان د مغز ته د تاوان رسیدو اشیاوي هغه د اسلام د نظره منې دي او باید خلک د هغې نه ځان وساتي. دا چې سګرټ او نسوار سره د دي چې زموږ په ټولنه کې عام ګرځېدلی دي، زموږ ځوانان او زموږ بعضې متخصصین هغه په دې باندې عادت دي او عمده استعمالوي، نو دا د دې دپاره دا دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواوالي دلیل ورکړي یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکړي. شاید د نورو حرامو اشیاو په نسبت باندې د دې ضرر کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته ښه نه دي، نو د اسلام مبارک دین هم په همدې اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته یې تاوان یا د انسان غاښونو ته ورویو ته خولې ته یې د تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر دا ده چې زموږ ټولنه زموږ ځوانان د دې نه ځان وساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الٰه العالمین جل جلاله ته د سجدې او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمون خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی ته نه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې په خپل ژوند او زندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جومات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کېدي. په جومات کې خبرې کول منې دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منې نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو د ځان دپاره روا ګرځولي، او دا لهوله بشیا دي، د دې نه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مختدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، ښایي مختدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي یا علما بعضې علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي دا د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکړي، عوام دې هم وکړي او هغوی دې ته رواوالي دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا ښه شی نه دی. که څوک په جومات کې کوي که جومات نه د باندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاهنه هم صحیح نه دی، نو زانتی نو ساتي. او کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم په ټخلو شي، داغه خاموشي دروالي دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک خپل باندې مسؤل دي چې دې نه ځان وساتي. زه په علماو باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونی کی، خو خبر دا ده چې مونږ ولس خو تر او بلوش تر څو پورې ولس صحت مند ګوري. نبی عليه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډیر زیات بهتر دی. نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي، ټیټ وي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روزه څونه سخت تیریږي، اڅونه جنجالونه جنگونه پکې کوي، خو معلومیږي دا چې شیخ شنه ده کو علماء ور باندې خاموش می یات سنوي د رواوالي دلیل نه ده. نو زمو علماء باید د دین ازانو ساتي او عوامو تم دا خبره په کلکه باندې وکي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، خی وساتو.
مسجد د خلکو د راټولېدلو ځای دی او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه شته. که مسجدونه د ملا امامان لخوا د تمباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع ځایونه خو اعلان دي، د شریعت د نگاهنه اعلان دي. نو دا چې اعلان دي، ښه خبره دا ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زمونږ علما باید په یو خوله باندې، زمونږ مدرسین، زمونږ محدثین، زمونږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي چې تر څو زمونږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي، چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده. نو کله چې ګناه ده، نو سړی باید ونه کړي. زمونږ په ولس کې او په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قرآن او حدیث دی او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې. که زموږ علما په یو خوله باندې د دې خلاف خبره وکړي، خلک به ترې ځان وساتي.
دا چې اوقاف وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري، آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څه لارښوونه کړې یا د جماعتونو امامان ته څه لارښوونه کړې؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبه نه دي کنټرول کړي. د حج او اوقافو وزارت چې همدای مسؤلیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دی باید خې خطبه چمتو کړي، د خطبه او سره کینی او هغوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي. د سینې دي کړي امید لرم چې په آینده کې د حج او اوقافو وزارت راژوندۍ وزارت شي او نوې رهبري دا کوشش شو کې ترسو پورې واقعیا د وزارت خپل اغاستی مسؤلیت او پیژنې چې کومه مسؤلیت ده تنها په خطبه باندې اکتفا ونه کی د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کی د دوی لپاره نور اسلامي هوادونو ته سفرونه جوړ کی د دوی سره دوامدار ناستي ولري او امامانو باندې دا لازمی وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح د ټولنې د اصلاح د لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مې مزنی سپو خبريږي او اوس د ډرامې ور دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته یې د ډیرو اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې ته نیمې شپې پورې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. زویا خسته سی پخای راغلی. نیمه شپه سوا لدیرو اندیخنو خوب نراته.
اکبر اتا خود ترپای هی سڑه نشوی.
ولی بلنار ما زکری دی.
خوایی ولی حلک تا ناقب قاریگی.
خزی دا طور ستا بیزای نازونه و چه حلک دیزه ترا و رسید. تو خدای دا وقت کورتا دی راتلو ده. دده دلاس خلق ما تا پی غور را کوی. وای زوی دی پودری ده.
او سره یا دا خودی هل لاره نده. الکی ویشه پخانه تا بوزه چه علاجی وسی پو پیغورو خود چوک نشه نسی پری خودلی.
خزی تیوشه با چوبشه چه زا اکبر پوکم زو ده سر پویو گوتر دیر خبره مکاو. گور اکبر تیواز دوی لاره لره یا با نشه پریده او یا با دا کور وستا خواخه ده چه کم لاره خواخه یه.
گور پریکدم کو نشه نشم پری خودلی بس دا گور دی تاستا مبارک وی.
والکا و داریگا پا دیر نیمش پا چیر تزی.
بس دی نو دا کور دی تاسو ته مبارک وي زه ولاړم.
بس دی ډېره زاره مه ورته کوه پرېږده چې ولاړ شي پوډري زوی نه زوی.
تم ځان ته پلار وایې پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی ماشوم خو نه دی دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي بیا به مو علاج کړی وای وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشیانو علاج نه کېږي.
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي. تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و ماښام به کور ته راته اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی خپله ځان نسي خلاصولی باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی زلمی دی او عقل لري دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جرجن یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یم.
دا نه مداره پوڼه دې ترته قربان شي.
یاره خیر بیسي خدای دې تل خوشحاله لره په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره دا مخکې چې په ګډه پوړۍ سره ووهو دا خو د انډیوالۍ نشه ده یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه ستا دې نوشي جان شي زه یې نه وهم.
ولې نه وهې ته خو د لسو کالو عملی.
زما نور له نشو څخه توبه ده نن مې پلار راځي له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشاله کېږي او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دکان درته جوړ کړم چې پاندې یو په بله شي.
ماشاءالله ته څومره مهربانه پلار لرې، خدای دې شوره ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه ته ښه وایې، رښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو وله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څکوې، که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره رښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
و زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو ویلې زه ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه درسره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کساد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه ته یو نیک مرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جی اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.